وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج ښار کې د داعش ډلې د خراسان څانګې پر یو پټنځای عملیات کړي چې د هغوی ټول غړي یې وژلي دي. د نیمروز لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات نن سهار وختي د زرنج په معصوم آباد سیمه کې وشول. د راپورونو له مخې طالبانو ادعا کړي چې لږ تر لږه دوه داعشیانې په دغه برید کې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. طالبان وخت نا وخت په ځینو سیمو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو نیولو ټپي کولو ادعاوې کوي، خو دا چې آیا دغه کسان واقعا داعش ډلې غړي دي شکونه ښول شوي دي. د بی پولي ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټوټر کې لیکلي په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د روغتیايي نظام د کمزورۍ په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی دی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیايي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 ټنه دال پر خلکو ویشلی چې د 23 میلیونه خلکو غذایی اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي پر روان اپریل میاشت کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی دی. د اسرائیل پاوز وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمروه د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول شول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل شوې. کله چې له سوریې وروسته درې توغندي وویشتل شول، د اسرائیل پاوز وایي دوی هم د توپونو په اندښتونو سره ځواب ووایه او په سوریه کې هغه ساحې وویشتلې چې دغه توغندي ورڅخه توغول شوي وو. د اسرائیل پاوز وروسته وویل د اسرائیل جنګي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې ویشتلې او په هغو کې هغه سرای هم شامل دی چې د سوریې رادار او د توپچي ځواک پوستې پکې وي. دا پیښې داسې وخت کېږي چې په بیت المقدس کې یو وار بیا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړل. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کمشنر دی، پرون په کیف کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. لکه چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی، روسیې ته د اوکراین د ماشومانو جبري لیږدول یوه اندېښنې وړ موضوع یاده شوې ده. نړیوالې جزایی محکمې پر روسیې فشارونه زیات کړي او د مارچ پر 18مه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنر ماریا لفوفا بولیفا د نیولو حکم صادر کړ او دواړه له اوکراین څخه د ماشومانو په تښتونه تورن کړل. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن د ګجرات ټایټنز چې د راشد خان په مشري ټیم دی او همدارنګه کولکاتا نایټ رایډرز لوبډلو د هند غوره لیګ یا IPL په لړ کې سره مخ شوې دي. د ګجرات لوبډلې په شلو اوورونو کې 215 منډې هدف ټاکلې دي. اوس د کولکاتا ټیم د یاد د پوره کولو لپاره په میدان کې دی. تر دې دمه 155 منډې کړې دي. د هدف ترلاسه کولو لپاره 43 منډو ته ضرورت لري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه، فیسبوک پاڼه، همدارنګه یوټیوب کې وګوره او ولوله. د سر مطلب مو دا دی چې په نیمروز کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د یو پټنځای پر ضد طالبانو ځواکونو عملیات کړي دي.
دو تن فت نگر وو جلسول او یو تن اهم ژوندې ونیول سو په یاد نشته کې امنیتی ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
په دغه پروګرام کې ومدارنګ د غزنی د کارګرو ماشومان په ارتباط هم کو وختو تاسو ته یو ریپورت خپور کوم. همدارنګه په دغه پروګرام کې دا اوري چې په هرات کې د انټرنیټ کافیګانو فعالیت بیرته پیل شو وروسته له هغه چې ازادي راډیو په دې اړه باندې راپور خپور کړ.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا محمزه صفی الله ستانگزای خراغلاست وایم. رازو اول مطلب ته نن د طالبانو ځواکونو د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش یا خراسان څنګې د وسلوالو پر ضد باندې عملیات کړي دي. طالبان ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې دوه غړي وژلي یو بلې ټپي کړی دی. همدارنګه د طالبانو لاسته ګڼ شمېر مهمات هم په لاس ورغلي دي. په دې اړه باندې امید ظهیر مال یو رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره ګورو او اورو.
په نیمروز کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې هلته یې نن سهار د داعش ډلې په یو پټنځای عملیات کړي دي. دوه داعش وسلوالې وژلي او یو بل کسې ژوندی نیولی دی. د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو د اطاعت فرهنګ رئیس حبیب الله الهام نن ازادي راډیو ته وویلې چې دغه عملیات سهار وختي پیل شوي و او وروسته له دې چې کله دوی عملیات وکړل هلته داعش وسلوالو هم دوی باندې ډزې وکړې. د همدې ډزو په پایله کې نه خطر رامنځته شو چې نږدې نیم ساعت یې دوام وکړ او بلاخر لیم ساتو سا دا جګړه پای ته رسیدل. دوی د جګړې دقیق ځای د زارنج خار د درې مناهوي سید آباد سیمه ښایي چیرته چې د دوی له خوله د داعش یو پټنځای. د طالبانو چارواکي وایي چې دې عملیاتو په پایله کې یو شمېر مهمات او فوجي تجهیزات هم د دوی لاسته ورغلي دي او ملکي خلکو او تر خوای د دوی اصل ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. خو له سیمې بیا ازادي راډیو ته رسیدلي ویډیوګانې ښیي چې په دې ډزو کې د ښار یو مهمه سیمه په نښه کیږي او تر خوای مرمۍ د ملکیانو په کورونو لګیږي. چې په ویډیو کې هم ادعا کیږي چې ملکي مرمۍ د ملکیانو په کورونو لګیږي خو چاته زیان نه دی اړولی.
دیواله ولاړ دی کوکه کې کوي ګوري چې څوک موږ ژوندی پاتې دی که نه دی.
خو یو بل اوسیدونکي هم همدا خبره وکړه چې جګړه نږدې یو ساعت دوام وکړه او په ډزو کې ځینې ماغوی د دوی کورونو ته هم ورغلي خو ځاني زیان نه دی اړولی. دا راوي داسې معلومات رکیږي چې طالبان لا هم داعش د افغانستان لپاره خطر نه بولي. خو عملاً په روانه میاشت کې چې د اپریل میاشت مې هدف دی دا افغانستان نه په څو ولایتونو کې د داعش پر ضد طالبانو عملیات دي چې کوي. ترخوای داعش ډلې هم په کابل او مزار شریف کې د وروستیو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. خو طالبان له دې ټولو چارواکو ټولو دې ټولو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې نه داعش ګواښ نه دی د افغانستان لپاره. دوی دا ډله ځپلې ده په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ترخوای د امریکا متحده ایالاتو په زلونو دا خبره کړې ده چې داعش ګواښ دی.
بله په راپور کې مو واوریدل چې په نیمروز کې نن طالبانو عملیات کړي دي. په همدې رابطه باندې زموږ همکار مرسلین ارسلا د پوځي چارو له شنونکي یوسف امین زازی سره مرکه کړې ده چې داعش ولې په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه د افغانستان په جنوب لویدیځه حوزه کې زیات کړي دي.
داعش یو تهدید ده. تجربه مونږ ته دا ښودلې ده چې د افغانستان کې تمویل کوونکي تجهیز کوونکي ملاتړ کوونکي د دغو ډلو دا بهرانیان دي او خپله بعضې کورنۍ عناصر هم دوی ته د تخریبي فعالیتونو زمینه برابروي. نو دا چې د نیمروز خواته یا د شمال خواته دغو خواته اوسر شوي دي نو هلته بستر ورته آماده ده. نو دا یو ګواښ دی فقط دفدا ده چې دلته باید دغه جګړه ادامه ولري. دا خرڅوي عناصر دي چې په جګړه کې دوی ګټې ګوري دا به ادامه ولري زه فکر کوم.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ یو ګډ ټکی دا دی چې دواړه داعش ګواښ بولي. اوس نو چې دوی په دې یو ګډ ټکی سره سلا شوي دي، آیا د دوی ترمنځ کیدای شي همکاري رامنځته شي؟ او طالبان د نړیوالې ټولنې لپاره څونه د اعتبار وړ همکاران کیدای شي له داعش سره په مبارزه کې؟
دا ګورې د کاغذ په سر یو لیکل شوی ده، مګم هغه بحث چې باید د تروریزم په اړه شوی وای او تمویل کوونکي تجهیز کوونکي باید معلوم شوی وای، دا بس نه ده شوی. یعنی د افغانستان د عام ولس یوه لویه دعوا د نړیوالو د سیمې د هیوادو سره همدا ده. متاسفانه د دوهې تړون کې ناقص تړون دی، دا د دواړو جنګي خواوو په منځ کې خبرې شوې دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب هلته چا نه ده کړی. یعنی هغه ادعا چې افغانستان خلک لري او متضرر دغه جګړې نه دي، هغه پر ځای پاتې ده، یو ګونګ تړون ده. نو زه فکر کوم دغه بس تر اوسه پرې چا کړی نه ده. داسې مونږ استازی نه لرو چې د نړیوالو سیمې هیوادو سره د داعش یا د ترهګرو یا د تروریزم یا د تمویل کوونکو د جګړې بحث وکړي. اصلا دا بحث دغسې څوک د تروسه دا جرات نه ده کړی. هر حکومت راغلی دی، بل حکومت یې د منځه وړی دی او دی حاکم شوی دی، او دا بیا ښه سړی شو، بیا مقابل لوری بیا هغه تروریزم شو، ترهګر شول. لیکن د حکومتوالۍ د حکومتونو د نړیوالو د سیمې هیوادو بد اعمال سبب د دې شوی دا چې جګړه نور هم توده شوی.
طالبان خو وایي چې دوی پر افغانستان بشپړ کنټرول لري او له افغانستانه به نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. نو طالبان د دې ټکي د ثابتولو لپاره څه نظامي او استخباراتي ظرفیت لري چې په ډاډ سره دا اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکوي؟
نګورې وخت چې ولس همکار نه اوسي د خپلو واکمنانو سره، د ولس مشروع غوښتنې هغه عملي نشي، یو واټن اوسي د واکدارانو او د ولس ترمنځ، زه فکر کوم چې ناشونی ده دا کار چې مونږ وایو چې مونږ دغه ترهګرې ډلې د منځه وړلې. هو، مقابله به روانه وي، جګړه به روانه وي، ځکه چې هغو ته بستر په خپل هماغه کلو ښارونو کې مسایله ده. دغه څوک راولي، دغه څوک تمویلوي، څوک تجهیزوي، ځای ورکوي، پناهګاهې ورکوي، شپه ورکوي. مینان زه فکر کوم چې جګړه به وي، دا به کېږي چې پنځم مړه کړه، لس مړه کړه، شلم مړه کړه، او داسې شوی چې بیخي مو دغه ځالې ختمې کړي دي. داسې فکر کوم چې یو هغه به وي، مبالغه به وسي.
یوسف امین زازای او د پوزي چارو شنون کوي چې د افغانستان جنوب لویدیځي حوزې ته د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو خبری مجله په راډیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم دا شی به تاسو ګورئ. که څام د طالبان حکومت د کابینې د تیر کال په مرغومي کې د 1402 مالی کال د بودیجې سند د تصویبېدو خبر ورکړ، خو تر اوسه دغه سند د طالبانو د مشر لخوا نه دی تایید شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د 1402 مالی کال د بودیجې سند لا هم تر څیړنې لاندې دی. اخوا د تیر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي د بودیجې سند په توشیح کې ځنډ د پراختیايي پروژو په پلي کېدو کې د ځنډ لامل ګرځي. جزئیات به له سنا کاکړ وورو.
د 1402 مالی کال څخه لنګدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د طالبانو مشر د خپل حکومت د بودیجې سند نه دی تصویب کړی. د طالبانو حکومت کابینې د تیر کال په مرغومي میاشت کې اعلان وکړ چې د 1402 مالی کال د بودیجې سند یې تصویب کړی، او د طالبانو حکومت د مالی وزارت هم د دې خبر په نشرولو ویلي وو چې سند به د تایید لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته ور ولیږي. په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ د بودیجې سند کار ختم کړی او د توشیح لپاره مواسطه ول، تر څو چې هغه توشیح نشي جزئیات له چا سره نه شریکیږي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په واسطوي پیغام کې ویلي چې د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. د طالبانو حکومت د 1402 مالي کال د بودیجې د سند جزئیات لا تر اوسه په رسمي ډول نه دي خپاره شوي. د تېر جمهوري نظام د مالي وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې د بودیجې د سند په توشیه کې ځنډ د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ستونزو او ځنډ لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کابینې لخوا د 1402 مالي کال د بودیجې له تصویب وروسته دا نه ده معلومه شوې چې د بودیجې څومره برخه عادي او څومره پراختیايي ده. او د دې تر څنګ طالبانو د مالي کال پای د جدي له میاشتې څخه حمل میاشتې ته بدل کړی دی. په تېر جمهوري نظام کې به د بودیجې سند د مالي وزارت لخوا له چمتو کېدو وروسته د تصویب لپاره ملي شورا ته استول کېده او له تصویب وروسته به د ولسمشر لخوا توشي کېده. دغه راز د بودیجې جزئیات به د تصویب په بهیر کې او له توشي وروسته په ډاګه کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې چې ملي شورا نشته د بودیجې سند د کابینې له تصویب وروسته د تایید لپاره د طالبانو مشر ته استول کېږي. تېر کال د طالبانو حکومت د 1401 هجري لمریز مالي کال ټوله بودیجه 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړه چې 8.9 میلیارد یې پراختیايي او پاتې نوره یې عادي بودیجه وه. د طالبانو حکومت ویلي و چې دا بودیجه د کورنیو عوایدو پر بنسټ جوړه شوې، خو په دې سند کې د دولت وزارتونو ته د ځانګړې شویو بودیجو اندازه نه وه په ډاګه شوې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته ناست یې. دغه خبری مجله پر رادیو سر بیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه کتلی شئ. پرون مو راپور درلود چې په هرات کې طالبانو انټرنیټ کافیګان یا انټرنیټ کلبونه بند کړي دي. دوی دلیل وایي چې په خلکو په دغو انټرنیټ کلبونو کې ناوړه استفاده کوله. مګر د ازادي راډیو د راپورونو تر خپرېدو وروسته اوس تازه راپورونه دا دي چې هلته انټرنیټ کافیګانې بیرته فعالې شوې دي او د فعالیت اجازه یې ترلاسه کړې ده. نرګس مومند په دې موضوع باندې پرون هم کار کړی و، نن بیا هم دا موضوع تعقیب کړي او اوس یې تازه جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
سلامونه ستانګزای صاحب تاسو درانه اوریدونکو ته. موږ نه ښه خبر درته لرو. ښه خبر دا چې موږ د پرونی راپور پر استناد کله چې موږ د هرات ولایت کې د انټرنیټ کیفیګانو د بندولو لپاره راپور جوړ کړ او د امر بالمعروف له رئیس سره مو خبرې وکړلې. دغه د خبرې پر اساس باندې چې موږ تازه کباندې کړي دي، ځکه دلته ماشومان ډېر تلل، ماشومان ډېر زیات بوختول او دغه نه مشروع استفاده کېدل. نو کله چې موږ راپور خپور شو په هرات ولایت کې د انټرنیټ کیفیګانې مسؤلین دوی ته ورغلل او ورته ویل چې مثلا دا سو تفاهم د چتاس فکر راغله. حال دا چې مون هغه کوم څه نه خبرو، نو دا چې اغه نور څه ویل دي خنه چې دغه لخلي وابرو
با ما یک دری امانیت یا
مکته یا سلسله امانیتون واسه کل چه لپینزل سو کلونو کم کسان دلتا پری نخودل شی مبتزل فلمون دیوانه اوسی انجون دیوانه اوسی دا طول شهان مکپخوا هم عملی کول. دا چه ازادی رادیوز مک غک مسئولین تا ورسو دیر امانن نه دیر خوشحاله هم شاو خواد ری سوا کفی نیتونو تا برتا دا فعالیت اجازه ورکل شوا دا پینزل سو دیر کسان او پینزل زر دا کورانه غری چه لدوده پاتی و برتا په ګټه واټه شول. مننه له ټولو رسنیو او په ځانګړي ډول د ازادي راډیو مننه.
خوشحال رادیو ازادي.
څنګه چې تاسو هم واورئ چې دی هم دا د یو لا انټرنیټ کیفیګانو له مسؤلینو څخه وو، نو دا په ځانګړي توګه له ټولو میډیاګانو نه خو په ځانګړي توګه له ازادي راډیو نه ډېره مننه کوي، ځکه د ازادي راډیو د پرونی راپور د خبرېدو وروسته دوی تقریبا د درې سوه کیفیګانو مسؤلین ورغلل. د امر بالمعروف رئیس ته هغه ته وویل چې تا پرون په ازادي راډیو کې دا خبر کړی ده، حال دا چې موږ داسې څه نه نشرو او د موږ په انټرنیټ کیفیګانو کې هغه ته ماشومان نه راځي، هغه ته لویان راځي، هغوی ریسرچ کوي نه کې اکثره نه پانتون مسلې وي. نو غي هم د دې ټوله خبره واورید او لکه مرغه موږ توانید چې شاوخه 300 باندې انټرنیټ کیفیګان چې یو وری رئیس دا باندې 1500 کسان به کار کوي، ته به د کار زمينه مساعده کړل. نو په عین وخت کې موږ د ځینو نورو انټرنیټ کیفګانو سره هم خبرې وکړې او بل کس هم له موږ سره خبرې وکړې. هغې هم خپله خوښي څرګنده کړه او د ازادي راډیو نه یې ځانګړې مننه کړې. همدغه ویلي چې مثلا زه خپل په کورنۍ کې د لاس کې د یولسو کسانو مسؤلیت زه لرم، د هغې ډوډۍ په غاره لرم او شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې زما دوکان بند و، ماته ډېر زیات زیان واوښته، خو دا اوس چې اوس خلاص شوې زه ډېر خوشحاله یم. نو ورته وخت کې موږ د ځینو مسؤلینو سره هم خبرې وکړې. مسؤلینو په خبرو پر اساس باندې که څه هم د مونږ یوه اونۍ ضایع شوې ده، یعنې مونږ
نرگس جان ډیر مننه کوم چې راپور دې راک و موریدل چې په هرات کې انټرنیټ کافیګانې بیرته خلاص شوې دي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې ازادي راډیو په دې باندې رپورټ ورک. تاسو د ازادي راډیو خبری مجله ګورئ او
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیل جنگي الوتکو او توپچی په سوریه کې ځینې اهداف وروسته له هغه وویشتل چې لومړی له سوریې د توغندیو نادره حمله وشوه. له شمال ختیځ ګاونډي هیواد سوریې څخه پر اسرائیل دغه حمله نادره بلل شوې. دا بیخي داسې وخت کېږي چې په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریه کې ځینی اهداف ورسته له هغه وشتل چې لومړی له سوریه پر اسرائیل توغندی وشتل شول. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو ویلي د شنبې نه وخت په لومړی پړاو کې شپږ توغندی د اسرائیل له خوا د اشغال شوو جولان غونډیو پر لور وشتل شوې دي. د اسوسییټډ پریس اژانس په لیکنه په دمشق کې د ایران د فلسطینیانو یوې ډلې چې د سوریه حکومت ته وفادار ده د راکټونو د لومړی پړاو حملو مسؤلیت واخیست او ویلي دي دا توغندی پر الاقصی جماعت د وروستیو چاپو په بدل کې وشتل شوې دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په بل پړاو کې دوه توغندی د اسرائیل قلمرو ته ننوتلي چې د یو مخه نیول شوې او له دریو نورو توغول شوو توغندیو څخه یو یې د جولان غونډیو په جنوب کې پر ځمکه لګیدلی. د دغو توغندیو د بریدونو په پایله کې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور سملاسي نه دی ورکړل شوی. اسرائیل په جواب کې د سوریه پر هغو ساحو د توپونو ډزې کړي چې توغندي ورڅخه وشتل شوې دي. د اسرائیل پوځ روسو ویل د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د سوریه پوځي ساحې چې د څلورمې لوا مرکز هم پکې شامل وو وشتلې. دا په داسې وخت وشو چې نن یکشنبه د بیت المقدس په زیارت یعنی د الاقصی جماعت کې دننه د يهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکیچ او شتر رسیدلې دي. مسلمانان غوښتنه لري چې د روژې پر مهال د شپې لخوا هم په الاقصی جماعت کې ل عبادت او منځونه وکړي خو دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. راپور نه وایي چې د اسرائیلی پولیسو او د غراز د فلسطینی مسلمانانو ترمنځ وروستیو شپو ورځو کې د خوډب له کبله لسګونه کسان ټپیان شوي او یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. دغلته پر کړکیچ سپینې ماڼۍ هم اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوو نه د زغم غوښتنه کړې.
ډیر مننه کوم اسدالله لودینو چې د بیت المقدس له وروستیو حالاتو مو خبر کړل. البته اسرائیل پوځ نن د سوریې په قلمرو کې ځینې اهداف وشتلې دي. دا ورسره لږه چې له سوریې نه د اسرائیل ځینې برخې په توغندې وشتل شو. خو په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ هم کړکیچ روان دی. اوس ورزو خوست په خوست کې د راپورونو لمخې په بیوازلو کسانو باندې وزې ویشل شوې دي څو له دوی سره مرستې وشي. نجیب الله لوخیل په دې اړه یو ویډیوي رپورت جوړ کړی چې
په خوست کې د باغ صبریو دزیو او مسافرو ولسوالیو همدارنګ دریو مرکزی واحدونو متون شمال لکن 220 بیوازلو کورنیو ته نسلي او شیدي ورکوونکي وزې ورکړل شوې. د مسؤلینو په وینا یاده برنامه چې د خوست د اړیکو دفتر لخوا پلی شوه مالی لګښت شاوخوا 30 لک افغانۍ و چې د سویس هیواد نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا ورکړل شوي دي.
خاص دومره گزاره کیږي چې مقصد دا غیب بل سول نه په خلوص چې او خزي ګرځي ګرد کو شکر دینه په خلوص خو مقصد دین دا استخاده دي سریاخه کی چې شوبدې ته نو خرو چای ته نو خرو صلات ته نو خرص.
د مالداری د برخی سوداګر وای دوی دا وزې د نیمروز او هلمند ولایتونو څخه راوستي او دا د وزو یو خنسل دی چې کال کې 2000 بچی راوړي او بل شیدې دی وړي کورنۍ لپاره بسنه کوي.
د ان شاء الله ضرورت اړ ډیرو ته ان شاء الله ډیر سندې په حال چې دینه موږ ته شو دی ضرورت دا مستی کړای شو خاطر چې ډیرو کوي ان شاء الله دینه کیدا شي جره ما جوړ شي
بلدوری تا دی برنامه پلی کون که وای که چه هم دام رسته لگه ده خب یا هم بیوزد خلق و لپار خده او دیوی وڑی کورنهی چناسه گزاره ورباندی کی گی
دقا کورنهی غریب کورنهی وی لدور پر حد اقل دیوغا پیاله شده ممکن دی غریب کورنه تزیاد شایوی او دقا نسلی وزی دی پا یو کال که تقریبا دوا واره بچی زگوی بعضی وزی داسی وزی پده که موجوده دی چه دوا بچی و دری بچی هم زگوی نو دی کولی چه هم یه دی غاخی نستپاده وکی هم یه دی پشم نستپاده وکی هم یه دی بچه نستپاده وکی دی خرز کرد
پخوز که دی نریوال و بنسرتون لخوا داسی محال لزگون و بیوزل کورنوی سره دی دوی دی اقتصادی حالت دی خکی دو پخاطر دی نسلی او شیدو ورکون که وزوم رسته که گیچه دی ملگر و ملتون و دی بشری مرست و دی همغگه داره یا اوچا ویری فراوان دوزر درویشتم زگی دیسکال که نگدی اتو ویشت میلیونه او دری لک افغانان بیرانه و بشری مرستو تا ارتیاره ری
اوس به هم بختیار ساحل توار ورکو چی ده سپورت نره و رستی خبرون لمک سر شریک ری البته تریغوخت نکم چی پیل ده گجرات او ده کلکتی ده تیمونو ترمینز ده کرکت پا جالبی لوبی بندی اوکری چی شوی با مخیم پای ترسیده لیده
ستاره دیسه سلامونه تاسو ټول لیدونکو او لیدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل لريستیا هم ډیره په ډېره پوری سیالي و په دې سیالي کې راشد خان هټریک تر سره کړ د آی پی ایل په 14مه سیالي کې راشد خان وتوانید چې د خپل کیریر لومړنی هټریک وکړي البته د آی پی ایل په سیالیو کې هغه چې د لوبي ولسمه ور تر سره کاوه په لومړي دویم او دریم توپ یې پرله پسې درې وکټې وسوځولې خاغلی خان د انډری رسل سنیل نارائن او شردل ټاکور مهمې وکټې د لوبي په مهمه شیبه کې ترلاسه کړې راشد خان تر دې وړاندې هم په سوداګریزو نړیوالو شلوریزو سیالیو کې په پرله پسې درې توپونه درې لوبغاړي سوځولي و خو په آی پی ایل سیالیو کې دا لومړی ځل و هغه په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې لوبډل مشر هم و دا یوه ډېره ښه سیالي ترسره شوه چې په وروستي توپ څلورو منډو ته اړتیا وه او د کلکتې توپ وهونکي رینو سینګ په هغه توپ باندې څلوریزه ترسره کړه او سیالي یې وګټله ګجرات نن پشه ګټلې وه او د 250 منډو هدف یې ټاکلی و د ګجرات لپاره په توپ وهنه کې وجی شنکر نیمه سلیزه جوړه کړه د کلکتې لوبډلې که څه هم په پیل کې د رحمان الله ګربز په ګډون دوه مهم لوبغاړي ژر له لاسه ورکړل خو لوبډل مشر نتیش رانا او ان کې تش آیر په د لوبې په منځ کې خطو په هنه وکړو د لوبې په اخره شیبه کې رینو سینګ وکړ شو چې 24 منډې په یو وشتو پونو باندې تر سره کړې کلکتې لوبډلې دا دویمه بریا ده چې د آی پی ایل په سیالیو کې ترلاسه کوي او د ګجرات لوبډلې لومړنۍ ماتې ده چې د آی پی ایل په سګنی سیزن کې دوی ورسره مخ کیږي ګربز پرنۍ سیالۍ کې یوازې 15 منډې ترسره کړې هغه پرنۍ لوبه کې د فیلډینګ پر مهال وخوږي چې په توپوهنه کې هم هغه احساسات درلودل دغه راز د نن ورځې په دویمه سیالۍ کې چې پچې وشتل شوې ده کینګز پنجاب د سنرایزر حیدرآباد پر وړاندې سیالي کوي د دې سیالۍ پچې حیدرآباد ګټلې ده او دوی هم د توپ اچونې پریکړه کړې ده بلې ستاسو
مننه کوم بختیار ساحل چې د سپورت ورستی جزئیات مو سره شریک کړل البته د پروګرام د پای ریپورت به هم په افغانستان کې د بیوزلو خلکو په ورستی حال باندې تاسو ته خبر کړو
دا د بادغیس ولایت د خلانه او دری او یا کلن عبدالرحیم محمدی او د هغه کورنۍ دا چې د سخت غریبۍ له کبله اکثره پروژه ماتې کې د شنو چایو پورې ډوډۍ خوري
له ګاونډیانو مننه چې ځینې وخت راته اضافي خوراک لکه وریجې غوښه دال یا نور خوراک په روژه ماتي کې راکړي ګني موږ اکثره د شنې چای پورې اوچه ډوډۍ خورو
عبدالرحیم دکان په دکان ګرځي خو که یو خوا د شیانو بیې لوړې دي نو بل خوا له ده سره پیسې هم نشته په جنگ ځپلي افغانستان کې روژه پر داسې وخت راغله چې افغانان د وچکالۍ او د هیواد د کمزوري اقتصاد له کبله د خوراک له کمی سره مخ دي او ډېری خلک په دې هڅه کې وي چې روژه ماتي کې یو څه خوراک پر میز کېږدي عبدالرحیم محمدی چې د وچکالۍ له کبله یې دوه کاله وړاندې خپل کلی پرېښودی د قلانو ښار په مضافاتو کې له خپلې میرمن او څلورو بچو سره په یوه خیمه کې ژوند کوي عبدالرحیم بے روزگار دے خرد میرمن بیا د خلکو کورونه پاکوي او یو څه پیسې ګټي. ډیری افغانانو ته د بیروزګارۍ او سخت ګرانۍ له کبله خپلو کورنیو ته خوراک رسول هم ګران شوي.
ما خریدان کې اعتماد داره کې مو په 5 مو 6 مو شي کې مو خپل لاشن کې ګوش پخره.
شاوخوا 15 یا شپږ میاشتې کېږي چې موږ غوښه نه ده اخیستې. ځینې وخت راته ګاونډیان غوښه خیراتي راکړي او موږ د هغوی مننه کوو او دعا ورته کوو.
خلی دعا هم بکړن باغ وسه مثلا مو ګوش کړی دی شو ګوش دی.
طالبانو چې کله د 2020 کال په اگست کې افغانستان ونیو نو سمدستي د هیواد ته بهرنۍ مرستې